ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مخام تر او بجو د ازادې رادیو د پاتې خبرونه اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امن الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو له انتخاباتو وروسته د رامنځته شوي بحران د وروستي حال او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو. په دوهمه نیمه کې به تاندې څانګې اونیز پروګرام واورئ، خو لومړی خبرونه او د خبرونو په پیل کې ناجیه ساپی د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمیر تصفیوي عملیاتو په لړ کې د دیرشو وسلوالو مخالفانو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره د ملي امنیت شورا د رئیس سفر ګټور بولي، او په کابل کې نن لسګونو کسانو د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره د ملي امنیت شورا د رئیس سفر د سولې د هڅو په لړ کې مهم ګام بولي. د دې شورا غړي محمد امین وقات نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
دا سفر چې جمهور رئیس په ګوته کړی دی، او دینه مخ نواز شریف سره هم خبرې شوي، بیا دا یو قدم پیشرفت دی او دې مسلې ته داسې لاره د حل راوځي چې هغه صلح ته منتج شي.
ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ په ارکی دینی عالمانو ته د وینا پر مهال وویل چې د ملي امنیت شورا مشر به له خپل پاکستاني سیال سره په هغو سیاسي مسایلو بحث وکړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب ګرځي. خغلی کرزی همدارنګه وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې ملکیانو ته پکې زیان ونه رسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 8 ساعتونو کې د یو شمېر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د دې وزارت لخوا نن په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې 20 حلقي مینونه او نورې وسلې هم ترلاسه شوي. د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس دغه عملیات په کندهار، هلمند، میدان وردګ، هرات او لوګر ولایتونو کې ترسره شوي چې د عملیاتو پر مهال د سړک غاړې د مین په چاودنه کې سلور د ملي اردو سرتیری هم وژل شوی. د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې سلور پاکستانی وسلوال وژل شوي او 12 ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې نښته نن سهار وروسته له هغې وشوه چې لسګونو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. نوموړي همدارنګه وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 10 توغندي د پاکستان له لورې هم پر کونړ ولایت توغول شوي. او د کابل په د مزنګ سیمه کې نن لسګونو کسانو د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله په ملاتړ مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل پر ضد شعارونه ورکول غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د رایو د شمیرلو بهیر باید وځنډول شي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د چین په سینکیانګ سیمه کې د پولیسو پر مرکز په برید کې 14 تنه وژل شوی دي. د چین رسمي خبري اژانس سنهوا وایي په دغه پیښه کې چې نن سهار سوي 3 پولیس ټپیان شوي هم دي. د سینکیانګ د سیمه ییز حکومت په اړوندې ویپاڼې کې راغلي چې برید کوونکي په 2 موټرو کې د پولیسو ودانۍ ته ننوتلي او چاودنه کړې ده. د په سینکیانګ کې د بریدونو د یوې لړۍ وروستۍ پیښه ده چې په دې سیمه کې د ناکراریو د ډېرېدو ښکارندوی کوي. د اویغور مسلمانانو مینه ده چې خلک یې له بیجینګ څخه د لا ډېر خپلواکۍ غوښتنه لري. تېره میاشت هم د سینکیانګ په مرکز اورومچی کې په یو مارکیټ کې 14 تنه ووژل. ټاکل شوی ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه به د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د جولای پر دوهمه له سره پیل کړي. د دوی د خبرو وروستی دور چې د متحده ایالاتو، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا، جرمني او ایران ترمنځ په ویانا کې وسوې، پرته له کوم پرمختګ پای ته ورسېدې. ټولې خواوې هڅه کوي چې د جولای تر شلمې پورې چې وروستی ضرب له جلدې یوې بشپړې پایلې ته ورسېږي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې لا تر اوسه عمده اختلافات پر خپل ځای دي، او په شپږ قدرتونو ټینګار وکړ چې تر حد ډېر غوښتنو څخه چې د ایران لپاره د منلو نه وي ډاډه وکړي. ظریف وویل:
All sides need to come to the negotiating table
د وی ټول خواوې باید د خبرو میسته ل رغون کې نظر سره راسي، نه یوازې د خپل دریزونو د بیا تکرارولو لپاره، ځکه کچيري دریزونو داستون زه خبرولای سوای نو د موضوع به ډیره مده د مخه حل سوی وای. تر دې وړاندې د واشنگټن مخکشي مرکچی چې په همدې خبرو بوخته و وویل چې د ویانا خبرې ډیرې سختې خورغون کوي، خو میرمن ویندی شرمان زیاته کړه دا خبره لا هم څرګنده نه ده چې آیا ایران رښتیا هم تیار دی چې ټول ضروري اقدامات وکړي کنه، سو یقیني کړي چې اټومي پروګرام به یوازې سوله ییز وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د عراق له صدر اعظم نوري الملکی سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. پوتین د خبرو پر مهال په عراق کې د مسلمانو یاغیانو پر ضد د عراق د حکومت ته هڅو ملاتړ وکړ. د کرملین په اعلامیه کې راغلي دي چې د یاغیانو دغه شخړې ټولې سیمې ته ګواښ دی، نو باید سمدستي هغه سیمې بیرته له دوی څخه ونیول سي چې په وروستیو کې نیولې دي. د امریکا، فرانسې او جرمني مشرانو وویل که چیرې روسیا د اوکراین په سرحدونو کې کړکیچ راکم نه کړي له نویو بندیزونو سره به مخامخ سي. سپیره مړۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره بیل او د جرمني له صدراعظم انګیلا میرکل سره بیل وژغېده. دغو دریو مشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د اوکراین د پلو پر اوږدو د روسیې نویو هڅو ته اندېښنې زیاتې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تازه معلوماتو له مخې روسي ټانکونه او توپخانه په هغو ځایونو کې ځای پر ځای سوي دي چې په اسانۍ روسي پلوه بلتون غوښتونکي ترلاسه کولای سي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو سر له پرونه یو اړخیز او ورځنی اور بند اعلان کړ. پروشینکو دغه اعلان په دونیتسک سیمه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وکړ. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت د له قوله په خپله پاڼه کې لیکلي چې ویلې دي که یاغیان زموږ پر ځواکونو حمله وکړي په هغه صورت کې به د شخصي دفاع لپاره جنګي اقدام کېږي. پروشینکو وویل دغه لنډمهاله اور بند په اوکراین کې د شخړې د حل لپاره لومړی ګام دی. د ویل بلتون غوښتونکو ته وخت ورکوي چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او له دې هېواده ووځي څو په تعقیب خبرو نوې سیمه ییزو انتخاباتو او خلکو ته د کار زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دې اور بند تر اعلان د مخه د اوکراین اووه تنه پوځیان د دې هېواد په ختیځ کې د حکومتي پوځیانو او روسي پلوه یاغیانو ترمنځ په جګړه کې ووژل سوه. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له امنیت شورا څخه غوښتي چې سوریه ته د وسلو پر لیږد بندیز ولګوي. پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال ښاغلي مون وویل بهرني قوتونه په غیر مسؤلانه ډول سوریه ته وسلې لیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي سوریه نن تر ډیره په یو ناکام دولت بدله سوې ده. بان کی مون دا هم وویل چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د وروستیو اړیکو هرکلی کوي او هیله مند دی چې دوی به په خپلو کې د اعتماد فضا رامنځته او په سوریه، عراق، لبنان او نورو سیمو کې به د ویجاړو کی سیالی مخونی سی. دا خبر نو پای
زمکاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې پر راپورونو کې به د افغانستان د انتخاباتو د روان کړکیچ د وروستي حال په اړه معلومات درکړو. لبلې خو په کابل کې د اعتراض کوونکو یوې ډلې د هغه څه پر ضد مظاهره کړې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي بولي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته ځي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په نورو موضوعاتو کې وسلوال مخالفین پر خپلو اهدافو د حملو لپاره څنګه اولې د ملکی وګړو شاته پټیږي په دې اړه یو مفصل راپور لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې په تاندې څنګې 19 پروګرام کې مول ځوانو هلکانو او نجونو سره پر دې خبرې کړي چې د خپل ژوند ملګری به خپل خوخه غوړه کوي ک د مایندو پلرونو په خوخه.
د ما په نظر باندې یعنی خپل خوخه تر ډیره مهمه ده. خو د کورنۍ هم بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه.
دا پروګرام له نورو موضوعاتو سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي او د دوه تیر سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته د رامنځته شوي بحران د حل لپاره هڅې روانې دي. د یو کاندید عبدالله پلویان له پرون راهیسې د کابل واټونو ته د اعتراض لپاره راوتلي. پرون ولسمشر حامد کرزی د ښاغلي عبدالله یو غوښتنه چې وایي د ملګرو ملتونو او د دواړو کاندیدانو د استازو په ګډون یو کمیټه د دې بحران څېړنه وکړي مثبته وبلله. د انتخاباتو د وروستي بحران په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبا په کابل کې د ازادي راډیو خبريال فهیم عابد د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. عابد صاحب، څه روان دي په کابل کې او د وروستي هڅې کوم ځای ته رسیدلې؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، یو بحران رامسته شوی، خو په تمام معنا دې ته بحران نشو ویلې، ځکه یوازې یو کاندید دی چې د انتخاباتو پروسی سره پریکړې اعلان کړي او کمیشن سره هم تماس نه لري او وایي چې هیڅ نه مني، نتیجه هم اعلانېږي او مشخص غوښتنې لري، خو بل کاندید هم د پروسې ملاتړ کوي او کمیشن هم ویلي چې دوی به پروسه جاری ساتي. ولسمشر کرزی وروستی غبرګون خود د دې ستونزو په اړه ویلي چې دا په انتخاباتو کې معمول دي، په انتخاباتو کې داسې مشکلات دي او دا به حل کیږي. هغه ویلي چې عبدالله ته نه غوښتنه کړي، عبدالله البته د ولسمشرۍ کاندید چې باید دې موضوع کې ملګری ملتونو مداخله وکړي. هغه ویل چې ولسمشر کرزی ویل چې دا موضوع به ملګرو ملتونو ته رسي او ویل چې دا د دې ستونزو د هوارېدو لپاره یو نوی ګام دی. په همدې حال کې لکه څنګه چې تاسو ویلې، په کابل کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر د ډاکټر عبدالله پهلویان سرکونو ته راوتي دي. دوی شمېر لسګونو تنو ته رسیږي او دوی وایي چې باید د عبدالله غوښتنې د حکومت لخوا ومنل شي، او تر هغې چې د غوښتنې نه منل کیږي نو دوی به خپلو مظاهرو ته او خپلو دغه مدني حرکتونو ته دوام ورکوي. د عبدالله درې څلور مشخصې غوښتنې وي د کمیسیون نه. دی ویلو چې د کمیسیون د دارالانشا رئیس خغلی امرخیل باید له دندې ګوښه شي، د 2 میلیون رای ورکونکو په اړه باید توضیحات ورکړل شي، د کمیسیون لخوا نوي ګومارل شوي 15,000 کارکونکي باید له دندې ګوښه شي، او په همدې حال کې باید د رای شمیرنې بهیر ودرول شي. د رشمیرین د بهیر په اړه ملګرو ملتونو د عبدالله غوښتنه چې دا بهیر باید ودرول شي د تاسف وړ بللې و، او غي د دوړو کاندیدانو غوښتنه کړې و چې دوی باید عملی کار وکړي او عملی غوښتنې وکړي او مسولانه غوښتنې ولري او په مسولانه توګه کار وکړي د انتخاباتو پروسې د بشپړېدو لپاره. کمیسیون هم وایي چې دوی به پروسې ته دوام ورکوي. که دویم کاندید هم غواړي چې دوی د رای شمیرنې بهیر ودري، دوی به نه دري او دوی به خپل کار ته دوام ورکوي. د کمیسیون وایان تیر ورځو ویلي چې دوی کاندیدانو سره یو هوکړه لیک مخکې د انتخاباتو نه امضا کړو، دا غي د مخکې کاندیدان مجبور دي چې د انتخاباتو سره خپل تماس، د انتخابات کمیسیون سره خپل تماس وساتي، او دوی دا حق نه لري چې پروسه بایکاټ کړي یا پریکړه اعلان کړي پروسې سره. خو عبدالله اوس هم په خپل غوښتنو ټینګار کوي. معمولا هر ورځ هغه او یې پلویان یو کانفرنس لري او دوی وایي چې باید زموږ غوښتنې په هر شرط چې کیږي ومنل شي، او که دا نه منل کیږي نو موږ به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوو.
فهم صاحب، یو مخکې له دې چې په کابل کې د ښاغلي عبدالله د پلویانو د مظاهرو موضوع ته ولاړ شو، یوه پوښتنه له تاسو نه د خپلو سترګو لیدلی حال مو او وضعیت ته چې ګورئ، څېړنه مو څه ده چې د ښاغلي عبدالله په پلویانو کې یو زیات شمیر دولتي مهم چارواکي او پخواني جهادي قومندانان چې زیات زور او ځواک لري او وسلې هم لري ویل کیږي، او له دې مخکې پر ټولنیزو شبکو هم د دوی ځینو پلویانو یو لړ تهدیدونه خپره کړي وو چې کېدای شي چې تشدد اقداماتو ته لاس واچوي. داسې کومې نښې نښانې په د وروستیو اعتراضونو کې لیدل کیږي په کابل ښار کې، یا دا ویره تر سترګو کیږي چې د ښاغلي عبدالله پلویان دې له نظامي لارې یا له پوځي اقداماتو کار واخلي؟
بله، خلکو سره داسې یو ویره شته، خو په عملي توګه په نننیو مظاهرو کې یا تر دې مخکې داسې شواهد کلیدل شوي دي هم ډېر ضعیف و، او خو خلک دغه ویره لري چې یو دفعه بیا داسې نه چې په کابل کې هغه پخوا ورځې بیا راتکرار شي او بیا خلک وسلو ته لاس ویسي. خو امنیتي ځواکونو خلکو ته اطمینان ورکړی چې هیڅوک به نامسولانه کړنو ته نه پرېږدي. نن په مظاهرو کې هم امنیت ډېر ټینګ شوی و، د پولیسو په د بلوازت پولیس په هر څلولار کې ولاړ و، په هر مظاهره چې کېده د دې د خونه کنټرولېدله، او خلکو ته اطمینان ورکول کېږي. خلکو سره دا تشویش شته دی چې ګواکې بیا چون لکه څنګه چې تاسو ویلې دا سابقه شته د ډلې سره او دوی زور هغه خلک دي چې زور لري، نو داسې ویره د خلکو ترمنځ شته او خلک هم وایي چې دوی باید صبر وکړي. عام خلکو نه چې موږ پوښتنه وکړې دوی وایي چې باید صبر وکړي چې انتخابات کمیشن خپل کار خلاص کړي، نتایج اعلان شي، که بعد هغوی نه دوی نتایج نه مني، چون تر اوسه پورې د انتخاباتو ګټونکی یا بایلونکی هم معلوم نه دی.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، فهیم عابد په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د انتخاباتو د وروستي رامنځته شوي بحران په اړه معلومات راکول. نن د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله لسګونو پلویانو د هغه د وروستیو غوښتنو په ملاتړ په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهرچیانو له حکومت غوښتل چې د ښاغلي عبدالله د ټیم شرایط دی ومني او کنه دوی به مظاهرو ته دوام ورکړي. عبدالله وړاندې له حکومت غوښتي و چې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل دی له دندې ګوښه کړي. د انتخاباتو نوي ګمارل شوي څه باندې 15,000 کارکوونکي دې هم له کاره وباسي او د 5,000,000 رایه ورکوونکو په اړه د توضیحات ورکړي. د نننیو مظاهرو په اړه یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي.
برای رفتن به پای صندوق های رای همه خطرات به جان خریدن، امروز آمدید که فریاد کنید. تکبیر!
د کابل د مزنګ په سیمه کې د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله لسګونو پلویانو چې ډېر ځوانان دي له افغان حکومت نه د هغې د غوښتنو په ملاتړ مظاهره کړي. عبدالله وړاندې له حکومت غوښتي و چې د انتخاباتو کمیسون د دارالانشا رئیس دنده دې وځنډوي، د انتخاباتو نوي ګمارل شوي څه باندې 15,000 کارکوونکي دې له دندې ګوښه کړي او 2,000,000 رای ورکوونکو په اړه دې توضیحات ورکړي. د ډاکټر عبدالله دغه پلویانو د شنبې په ورځ وویل چې په انتخاباتو کې پراخ تنظیم شوی درغلی شوی او که دغه درغلی ونه چیړل شي نو دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکړي.
موږ مظاهره کړم په خاطر کې احساس وکړم
موږ په دې خاطر مظاهره کړې ده چې احساسو چې د انتخاباتو پروسه شفاف نه ده او په کې درغلی شوی دی، پراخ درغلی، او په همدې خاطر راغلی یو چې د خپل رائے څخه دفاع وکړو.
رائے مردوم
د خلکو د رائے سره خیانت شوی دی. خلکو په ډیرو تکلیفونو رائے ورکړه خو اخر هم خیانت او اخر هم جنایت.
دغه مظاهره کوونکو د انتخاباتو کمیسون او دغه کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل په درغلی تورن کړل او د هغوی په ضد شعارونه ورکړل. د ښاغلي امرخیل عکسونه یې څیرې کړل او اور یې ور واچوه. په همدې حال کې د کابل په لویجر هوایي ډګر او یو شمېر نورو سیمو کې هم د عبدالله لسګونو پلویانو مظاهره کړې. د سړک په غاړه یې خیمه وهلې او وایي چې د خپل رایو څخه د ملاتړ لپاره به دغه چاره ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل یو شمېر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مظاهره کوونکو غواړي چې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان د صبر وکړي او د سړکونو په بندولو سره د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره نه مخامخوي.
وبرلو مشکل ال مریضان ول ویدل ما خپل سترګو ول چې شپه ګو کسم مریضان ول ویدل تا په ویلو کې له بایسکل نه پیرا ول کچالو پندکی ودا پیرا ول ویدل تاسو خو سړی نه کیږي نه سړی چې ناکام شو قبول دي کې په انتخاباتو کې هم بورت شه هم باخت شه.
نو خلک په دې بازار هم دي سرکونه بنده دار اشاره هم بندي دي خلک مشکلاتونه لري مقصد دا وام به اشاره خلک په بازار کې بس خلاص نو مشکل نشته.
حساب معلوم نه ده انتخاباتو تو سره نتیجه ست نه درسه نه پیش له پیش مزایده درويستل دا خلک بازار دي دکانونه ټول ماکم دي حوالې ما
سره له دې چې د جمهوری ریاست د دوهم دور ابتدایي یا قسمی نتایج لا نه دی اعلان شوی، خو د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله څو ورځې وړاندې د انتخاباتو کمیسون سره خپلې اړیکې پرې کړې او وی ویل چې تر هغه به کمیسون سره پریکون جاری وساتي چې غوښتنې یې نوې منل شوي. د انتخاباتو کمیسون د عبدالله د دغه کار په غبرګون کې وویل چې کاندیدان د هغې هوکړې له مخې چې دغه کمیسون سره یې لاسلیک کړي له انتخاباتو سره د پریکون حق نه لري. دوی وایي د کمیسون لپاره دا مهمه نه ده چې په انتخاباتو کې کوم کاندید بریالی کیږي، بلکې دوی ته دا مهمه ده چې د انتخاباتو پروسه بریالی وي. ملګرو ملتونو هم د رای شمیرلو د بهیر د درولو په اړه د عبدالله غوښتنه د خوښینۍ وړ بللې وه او له دواړو کاندیدانو یې غوښتي وو چې د انتخاباتو په پروسه کې دې ډیر مسؤلانه عمل وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله لسګونو پلویانو نن د ده د وروستیو غوښتنو په ملاتړ په کابل کې مظاهره وکړي. ښاغلی عبدالله له انتخاباتي کمیسیونونو سره مقطع اعلان کړی او ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجې د دې لپاره د منلو وړ نه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما تیرونی خبرداری ورکړ چې که کاندیدان د انتخاباتو بهیر تحریم کړي نو په افغانستان کې د تشدد خطر زیاتېدای شي. خو ښاغلی عبدالله خپلو پلویانو غوښتي دي چې له تشدد څخه ډډه وکړي او همداراز پر دوی غږ کړی چې له قانون څخه دې سرغړونه نه کوي. ولسمشر حامد کرزی پرون د جمعې پر ورځ وویل د دواړو کاندیدانو ترمنځ پر خبرو اترو څارنه به د ولسمشر دوه مرستیالان وکړي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور له مخې مظاهره چیانو د کابل ښار په ځینو برخو کې واټونه او له هغې ډلې د کابل هوایي ډګر ته تللی واټ بند کړی. ډی پی ای په خپل راپور کې د کابل په مرکز کې د یو دوکاندار ناصر شریفي له قوله لیکي چې د خپل بند دوکان مخې ته ولاړ دی او وایي موږ خپل دوکانونه نشو خلاصولی ځکه له تشدد او ګډوډۍ څخه ویری.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د ملي امنیت شورا د رئیس د سفر د سولې د ټینګښت لپاره مهم بولی. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقاد آزادۍ رادیو ته وویل هیله مندی شته چې په دې سفر کې به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر داسې یوې تګلارې خبرې وشي چې په دواړو هیوادونو کې دایمي سولې ته لاره هواره کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په ارګ کې له دینی عالمانو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د رئیس رنگین دادفر سپنتا په مشرۍ به یو افغان پلاوی پاکستان ته ولاړ شي او د سولې پر موضوع به خبرې وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وې د افغان او پاکستانی حکومت ترمنځ د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې به په دواړو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزناکې تمام شي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویل دا چې افغان حکومت د ملي امنیت شورا د رئیس ډاکټر رنگین دادفر سپنتا په مشرۍ یو پلاوی د سولې د ټینګښت په هدف د خبرو په خاطر پاکستان ته لیږي. په سیمه کې به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې یو پرمختګ رامنځته شي. ښاغلي وقات وویل هیله مندي چې افغان او پاکستانی چارواکي په داسې وی تګلارې خبري وکړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزې کې د دواړو هیوادونو ملکیان زیانمن نشي.
موږ امیدوار یو چې دغه څه تصمیمونه ولسی چې د وزیرستان د آزاد سیمو او د خواده د خوست او پکتیکا ملکی خلک متضرر نشي او د مسالې ته د لارې د حل راوځي چې هغه لنډه موده او اوږده موده کې صلح ته منتظر شي او د افغانستان او پاکستان دواړه ملکی خلک او هیوادونه د تروریزم له ښکار نه نجات پیدا کړي.
خغلی به قادوی د چې افغان حکومتي چارواکي د پاکستانی چارواکو له سفر وروسته دغه هیواد ته د سولې ټینګښت په هدف د خبرو په خاطر سفر کوي. په نتیجه کې به د سولې برخه کې مهمو پرمختګونو ته زمینه برابر شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې پورس په ارګ مړی کې له دینی عالمانو سره په خبرو کې ویل د سولې د ټینګښت په هدف د خبرو لپاره به یو افغان پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. خغلی کرزی ویل د دې پلاوی مشري به د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنگین دادفر سپنتا کوي او د سولې خبرې به د بحثونو مهمه اجنډا جوړوي.
په نن سبا کې به زموږ مشاور د امنیت ملي ورسي د دوی د مشاور د امنیت ملي سره وکښینی او دا تکلار به وسنجو چې په هغه کې د سولې پروسه په راس کې د امور ده. زموږ اول شرط دا و چې که تر څو مجادله کوي د تروریزم دغه په خلاف نو په افغانستان کې د سولې په لویس او د سولې کوشش سره وکړي او دا به نتیجه ورکړي.
د ارګمنۍ نه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې جمهور رئیس کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړي او دواړه لوریو موافقه کړې چې له افغانستان څخه به یو هیئت پاکستان ته ځي څو د سولې د ټینګښت په هدف د تروریزم په وړاندې په ګډې مبارزې خبرې وکړي. کارپوهان وایي له دې مخکې هم په وار وار افغان او پاکستاني چارواکو د سولې د ټینګښت په خاطر سره خبرې کړي خو کومه عملي نتیجه یې نه ده معلومه شوې. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. پرون جمعه د کډوالو نړیواله ورځ وه. د دې ورځې په مناسبت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر یو کلنی راپور خپور کړ. د دې راپور له مخې په ټوله نړۍ کې د کډوالو شمیر له 500 میلیونو اوښتی چې له دوهمې نړیوالې جګړې را په دېخوا تر ټولو لوړه شمیره ده. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې د هغو خلکو شمیره چې د جګړو او کړکیچونو له کبله له خپلو ځایونو څخه تیښتې ته اړ شوي دي، د لومړي ځل لپاره د دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تر 500 میلیونه زیاته شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د کلنی راپور له مخې د کډوالو او هغو خلکو شمیره چې په خپلو هیوادونو کې دننه بے ځایه شوي دي، د 2014 کال تر پایه 1.2 میلیونو ته رسېدلې ده، چې د تیر کال په پرتله 5 میلیونه زیاته شوې ده. دا راپور د کډوالو په نړیواله ورځ چې د جون 6مه ده خپور شوی دی. د ملګری ملتونو د کډوالو عالي کمشنر انټونیو ګوتریس خبریالانو ته وویل په ټوله نړۍ کې د په زوره بې ځایه کړل شویو کسانو شمیره په ناببره توګه لوړه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر په وینا یوازې د سوریه کورنۍ جګړې 9 میلیونه خلک دې ته اړستلي دي چې خپل کورونه پرېږدي. په دې هیواد کې جګړه د 2001 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوه او 2.5 میلیونه خلک دې ته اړ شو چې سوریه پرېږدي، او 6.5 میلیونه نور په هیواد کې دننه بې ځایه شول. د یو این ایچ سی آر په وینا د اوکراین او عراق د جګړو له کبله اټکل کیږي چې نور خلک به خپل کورونو پرېښولو ته اړ شي. یو این ایچ سی آر وایي پرمختیایي هیوادونه د نړۍ 80% کې کډوالو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د 1.6 میلیونه کډوالو ته په ځای ورکولو سره د نړۍ تر ټولو لوی کوربه هیواد دی، او بیا ایران او لبنان دی. د ملګری ملتونو دغه اداره وایي چې دوی په ځانګړې توګه د هغو کوچنیانو لپاره چې تیښتې ته اړ دي اندېښمن دي. دې ادارې د کوچنیانو هغه 25,300 شمیرې ته اشاره وکړه چې په 2014 کال کې په نورو هیوادونو کې بې له پلاره او موره یوازې پناه اخیستلو ته اړ شوي وو. ګوتریس خبریالانو ته وویل د امنیت نړیواله شورا په ځینې حساس وختونو کې ونه کړای سو چې په نړۍ کې د جګړې مخه ونیسي او یا یې بنده کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې هم د کډوالو په نړیواله ورځ په خپله یوه اعلامیه کې د ملګری ملتونو د امنیت پر شورا انتقاد کړی دی، او ویلي دی چې دغه شورا په نړۍ کې په سوله او امنیت راوستلو کې پاتې راغلې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شپه زمون غاغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دی اونې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 9 کیلومتره سرک له جغل اچولو وروسته قیر شوی دی او پرانستل شوی. د امام صاحب خلک وایي دوی اوس کولای شي چې پر دې سړک چې د جرمني په مالی مرسته رغول شوی د خپلو ورځنیو چارو د اسانۍ لپاره کار واخلي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 9 کیلومتره سړک ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د امام صاحب ولسوالۍ د ښار سړک چې شپږ میاشتې مخکې د جوړولو چارې د المان هیواد په مالی مرسته پیل شوې وې، د دغې ولسوالۍ د ولسوال او یو شمېر نورو چارواکو لخوا د پټې پرې کولو سره ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه سړک 4.5 کیلومتره قریزي شوی او 4.5 کیلومتره باندې جغل اچول شوی، چې مخکې د دغه سړک د ویجاړتوب له امله ګڼې ستونزې موجود دوی، مګر اوس حل شوې. نو موړي ونه ویل چې دغه پروژې مالی لګښت څومره روپی وي. دغه پروژه ډیر یو ارزښتناک پروژه ده، ځکه د امام صاحب ولسوالۍ په ښار کې نږدې 500,000 خلک ژوند کوي. دوی له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خصوصا د ژمي په موسم کې خلکو پرته له موضوع اغوستو څخه په ښار کې دننه تګ او راتګ نشو کولای. قریشي زیاتوي چې د دغه پروژې د رغولو تر څنګ د دې ولسوالۍ سلګونه تنه بیکار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابر شوی وه. د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ازادۍ راډیو ته د یاد سړک پر جوړېدو خوښي څرګنده او زیاته کړه چې دغه سړک د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راوستونکی دی.
نوم خیرالله ده، د امام صاحب ولسوالۍ نه یم. نو اوس مونږ ډېر اسوداست، اوس قیر سړک د وخت سړک خامه و، مریضانو موټر کې بول بازا وو، سیاسره بازا وې، زمي کې خټه کې بازار ته به تګ نشو کولای. اوس مونږ دولت نه غواړو چې مونږ ته حلقوي سړک هم جوړ کړي.
نوموړی له چارواکو غواړي چې پراتلونکي کې هم ورته بیا رغنیزې پروژې پیل کړې او د هغې ولسوالۍ حلقوي سړک هم جوړ کړی چې د خلکو لومړنۍ ستونزې هوارې شي. د کندز امام صاحب ولسوالۍ په دې ولایت کې تقریبا له امنو ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي. د چارواکو په وینا چې له همدې امله په نوموړي ولسوالۍ کې د روان کال په اوږدو کې په یو شمېر کلیو کې پرمختیایي پروژې تطبیق شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو ته د تندې څانګې اونیز پروګرام وړاندې کوو، واورئ چې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن شپه هم درې لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت د ماښام په 8:30 بجو ایران د ارجنټاین له ځواکمن ټیم سره لوبه کوي. د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو به د جرمنی او غانا په زړه پورې لوبه وي، او د نیمې شپې په 2:30 بجو به درېیمه لوبه د نایجیریا او بوزنیا هرزګوینا ترمنځ وي. د تیرې شپې لوبې هم په زړه پورې وي. فرانسې د 2-0 په 5 ګولونو سره سویس مات کړ. کاستاریکا 1-0 ایټالیا وګټله، او درېیمه لوبه چې د هندوراس او اکوادور ترمنځ وه 1-2 اکوادور وګټله. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د ملي امنیت شورا د رئیس سفر د سولې د هڅو لپاره مهم ګام بولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د یو شمېر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 1.5 مخالفان وژل شوي او 12 ټپیان دي. د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې 4 پاکستانی وسلوال وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. د کابل په دیمزنګ سیمه کې نن لسګونو کسانو د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله په ملاتړ مظاهره وکړه. د چین په سینکیانګ سیمه کې د وروستیو ناکراریو په دوام نن سهار د پولیسو پر یو مرکز په برید کې 14 تنه وژل شوي دي. ټاکه سوی ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو به د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د جولای پر 2 له سره پیل کړي. او د امریکا، فرانسې او جرمني مشرانو ویل کچیر ته روسیا د اوکراین په سرحدونو کې کړکیچ راکم نه کړي، له نویو بندیزونو سره به مخامخ شي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د ترانسپورت او هوا نوردي وزارت چارواکي وایي چې د پاسه یوه اونۍ کېږي چې د کام ایر خصوصي هوایي شرکت پروازونه د تخنیکي ستونزو له امله متحده اماراتو ته ځنډول سوي دي. د دغه وزارت ویاند حکمت لا کوانچ نن ازادي راډیو ته ویل د اماراتو دولت ادا کوي چې د کام ایر هوایي شرکت تیاری پر نړیوالو معیارونو برابرې نه دي، نو ځکه ورته هغه هیواد ته د پرواز اجازه نه ورکوي.
پروازي شرکت هوایي کامیر
په اماراتو ته د کام ایر هوایي شرکت پروازونه درول سیوي. علت یې دا دی چې هغوی ادا درلوده چې دغه شرکت تیاری په نړیوال ستاندرد برابرې نه دي. تر راتلونکو 2 ورځې پورې ان شاء الله دا مسله د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په هڅو حل کیږي.
شغلی کوانچ دغه ستونزې سطحي بولي او وایي د کامیر شرکت مسؤلانو هم منلی دي، خو زیاتوي چې د دې ستونزو د حل لپاره د متحده اماراتو چارواکو سره خبرې روانې دي. د افغانستان د هلمند ولایت د بست صدی فابریکې مسؤلان وایي د دغه فابریکې د ظرفیت د لوړېدو له امله 2 کال له بزګرو څخه زرګونه ټنه پنبه اخلي. د دغه تصدی مشر حاجي شیرین ازادي راډیو ته ویل دوی په پام کې لري چې 6 کال له بزګرو څخه 15,000 ټنه پنبه واخلي. د شاغلي شیرین په وینا کې حکومت له بزګرو څخه پنبه په لوړه بیه واخلي، نو په دغه ولایت کې به د پنبه کښت زیات شي او د کوکنارو ځای به ونیسي. د نوموړي په وینا د هلمند د بست تصدی فابریکه هر کال د نږدې 15,000 ټنه پنبه د پروسس وړتیا لري. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بیې 1 منی بوجي اوړه 1,340 افغانۍ، 1.5 منی بوجي وریجې 1,800 افغانۍ، 1.5 کیلوی بوجي بوره 1,550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,100 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن ګاز 1,550 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 80 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل هم 1,550 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1,550 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، 10 پوله د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ، 80 پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ، 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1,580 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه هم له اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ازادۍ راډیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم د کابل چاپ رسپانو مخکتنه کو. فهیم عابد د کابل چاپ ننی اخبارونه کتلی او په لنډی سره راته وایي چې څه پکې خبره شوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو ډېری مطالب د انتخاباتو بهیر سره د عبدالعبدالله د پریکون او په بلخ ولایت کې د پکتیا پروالي برید ته ځانګړي شوي دي. ویسانا دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو کې د جمهور رئیس کارزي له قوله لیکلي چې د کاندیدانو غوښتنو ته رسیدګي د انتخاباتي کمیسیونونو دنده ده. ورځپاڼې د ښاغلي کارزي له قوله لیکلي چې د انتخاباتو په بهیر کې د ملګرو ملتونو د مداخلې په اړه د عبدالعبدالله وړاندیز نه یوازې دا چې منلی بلکې هغه یې ستونزو ته د پای ټکی ښودلو لپاره یو نوی ګام بللی او ویلي دی هر مرجع چې په دې برخه کې مرسته وکړي لا هغه بهر کله وکړي. دا ورسپانې پټکو د عبدالله عبدالله ټیم یو ځل بیا د کمیسیون د دارالانشا د مشر د لری کولو د 2 میلیون رای ورکوونکو په برخه کې د وضاحت ورکولو او د کمیسیون د نو ګمارل شو 5000 کارکونکو د ګوخه کولو په برخه کې په خپل غوښتنو ټینګار کړي او ویلي دي چې که غوښتنې ونه منل شي نو پراخ مظاهره به وکړي. محور نه دولتي ورسپانې د انتخاباتو کمیشن په حواله لیکلي د قانون پر بنسټ هیڅ کاندید حق نه لري چې د انتخاباتو بهیر سره پریکون اعلان کړي. ورسپانې لیکي وړاندې د جمهور ریاست یو کاندید عبدالعبدالله د انتخاباتو له بهیر سره پریکون کړ او وی ویل چې د انتخاباتو کمیشن هیڅ پریکړه نه مني. ورسپانې د انتخاباتو کمیشن له قوله ویلي د هغه هوکړو له مخې چې د انتخاباتو له پایل مخکې ټولو کاندیدانو له کمیشن سره لاسلیک کړي دوی د انتخاباتو سره د پریکون حق نه لري. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د پکتیا والی جمعه خان همدرد د موټرو په کاروان د بلخ ولایت د پولیسو له لوري ډزو کې د هغه درې ساتونکو وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. ورسپانې وایي د جمعې په ورځ جمعه خان همدرد له مزار شریف نه د کابل پر لور روان و چې د بلخ د بندر په سیمه کې پولیسو د هغه په موټرو ډز وکړي او وروسته خطر رامنځته شو او 2 ساعته دوام وکړ. ملي باور نه دولتي ورسپانې بیا لیکلي چې پرون د پکتیا پر والی جمعه خان همدرد هغه مهال په مزار شریف کې برید شوی چې نوموړی د خپل کورنۍ سره د کابل پر لور روان و. د ورسپانې په خبره په دې برید کې د جمعه خان همدرد څلور ساتونکو وژل شوي او درې نور ټپیان دي او دغه برید د پولیسو په جامه کې کسانو لخوا د حیرتانو په سیمه کې شوی دی. انیس دولتي ورسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لاستازي انکوبس سره د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال یونس قانوني د لیدنې په اړه یو مطلب کې د ښاغلي قانونی له قوله لیکلي چې بحران دیموکراسي او نظام ته ضربه رسوي. د ورسپانې په خبره ښاغلي قانوني په دغه لیدنه کې د انتخاباتو پروسې پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي چې د انتخاباتو په پروسه کې هر ډول تخطي کولای شي چې د راتلونکي نظام مشروعیت ته زیان ورسوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو عملیات روان دي. د پاکستان پوځي مقامات وایي جنگي الوتکوې د دې عملیاتو په دوام د میرانشاه او قطب خیلو په بیلابیلو سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. په دې اړه جزئیات له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. د پاکستاني پوځ د امریکا د دفتر یا آی اس پی آر لخوا د جمعې پر ورځ په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان جنگي الوتکو او هلیکاپټرو په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په شپږمه ورځ د دې ایجنسۍ په میرانشاه قطب خیل او یو شمېر نورو سیمو کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواک په دغو بریدونو کې په سیمه کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو درې مرکز زونه او د وسلو او بارتو غنې زیرمه هم له منځه وړي دي. فرانس پریس خبري ایجنس په د شمالي وزیرستان د یو ځای امنیتي چارواکي په حواله وایي چې پاکستاني ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په شپږم ورځ په سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو شدید بمباري کړي چې په کشل وسلوالو وژل شوې دي. د پاکستان حکومت د رواني میاشت له 15 راهیسې افغان پولیس سیرما په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې په کې د پاکستان د پوځي مقامات په وینا د بهرنیو وسلوالو په ګډون 232 وسلوال وژلي او ګڼ من نوټ ټپیان کړی دي. دوی همدارس وایي چې په دغه عملیاتو کې تر دې د ماته پاکستانی سرتیري وژل شوی او و نور ټپیان شوی دي. د وزیرستان یو خبري ځای سرچینه د هویت پټ پات کېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې له سیمې څخه د ځای اوسیدونکو د وټلو لړۍ روانه ده او ډیری کورنۍ د بقاخیل په سیمه کې په جوړ شوی کیمپ کې ځای پر ځای شوی. خو ډیری کسان د بنو کرک، ډیر اسماعیل خان، کوهاټ، هنګو، پېښور او د خیبر پختونخوا ایالت نور سیمو پر لور روان دي. نو موړ وایي په سیمه کې د موټرو د نشټوالي لامل خلک چې خزي او ماشومان هم ورسره دي په سخته ګرمۍ کې پیاده بنو او شاوخوا متره روان دي. د پاکستان پوځي سرچینې همدارز وایي چې د پنځمې پورس په شمالي وزیرستان کې مشته د افغان کډوالو سلور سو کورنۍ هم خپل هیواد ته ستنې شوې چې لډېر مودې راهیسې په دې سیمه کې مشته وي خو اوس د پوځي عملیاتو له امله سیمه پرې خو ده.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې بعد تاندې څنګه د ځوانانو د 19 پروګرام یو بل غنا تاسو ته وړاندې شي او د تر سره اوسې خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورسته راپور ووري. په خاري سیمو کې د طالبانو د حمله هغه تاکتیکونه چې له استوګنې د ودانیو او کورونو څخه په استفاده سره پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي د ملکی خلکو ژوند او مال په خطر کې اچولی. طالبان دا حمله له ملکی خلکو خزو او کوچنیانو څخه پر جوړولو تر سره کوي. آیا دا د دوی پخوانی تاکتیک دی کنه؟ وای د طالبانو دا د دې حمله د مخنیوي لپاره دولت کوم پلانونه لري؟ په دې اړه د ملالی بشیر راپور په ګډه اورو.
نقیب الله سیفی د کندهار شهر هغه اوسیدونکی دی چې د یک شنبه په ورځ د پولیسو او طالب ځانوژونکو ترمنځ په نشته کې خپل کور او ټول شتمنی له لاس ورکړی ده. دا د طالبانو لخوا دغه سورستی پیښه ده چې د شنبه په ورځ د کندهار په شهر کې هغه محل وسوه چې په دریمه ناحیه کې په بچا خان کالونی کې طالبان د استوګنې په یو اپارتمان ننوتل. دوی د دې اپارتمان له چته پر پولیسو بریدونه پیل کړل. د یک شنبه په ورځ پولیسو دغه د استوګنې ودانۍ محاصره کړه او د طالبانو او پولیسو ترمنځ نشته پیل شوه. د دې نشته په پایله کې دوه ځانوژونکي خپل ځانونه والوزول او دوه نور د پولیسو لخوا وشتل شول. په همدې نشته کې دوه تنو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دوه نور زخمي شول. د شاغلي سیفي 15 کلن زوی د خپل سترګو لیدلې حال داسې ازادي رادیو ته وایي. په کندهار کې د ولایتي شورا غړي حاجی اغا لالی دستګیر د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له ملکی خلکو شذو او کوچنیانو څخه سپر جوړوي او پر امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه کوي. د طالبانو دا کار په سختو ټکو وغانده او زیاته کړه.
کارونه په سوځایي کې دي، د خلکو د جامو څخه، د خلکو د موټرو څخه، د خلکو د کورو څخه، د خلکو د تجارتي مرکزو څخه دي ګټه اخیستل ده. تقریبا درې کاله مخکې په امنیه قمانداني باندې دوه ځله د زرنګار ښارونو څخه چې په یو وخت کې ورته واضم وو دي په امنیه قمانداني باندې حمله وکړه. دا شپه دا وخت هغه شپه نورو وختو کې په کندهار او کابل وو.
په جلال آباد کې د اچین ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی سید خان وایي چې طالبان د ده د کور شاو خوا سیمه څو ځلې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لپاره له دې پرته چې د ملکي خلکو د مال او ځان فکر وکړي کارولې ده. دی وایي چې د تیرې شنبې په ورځ د میدانک په کلي کې یو 12 کلن کوچنی هم د طالبانو په مرمۍ زخمي شوی دی.
زما کور نه کړی دا بټن نه څو ځل کړی زما د کلی راشي استاد دوه لګي یوان ولګي ټول شټر دی کا واه واه زما یو غوام نشوي دا یو مخکې خصای مشوي دا
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې طالبان له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او دا لومړی ځل نه دی. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د سپینغر د سیمې د یو اوسیدونکي عباس خان میرمن تقریبا شل ورځې مخکې هغه وخت په ډزو ټپي سوه چې د ده د کور مخې ته طالبانو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. په دې پسې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته پیل سوه. عباس خان ازادي راډیو ته داسې د زړه خواله وکړل. دا د طالبانو لومړی یاد وهم وار نه دی چې دغه ډول د ملکی خلکو څخه سپر جوړوي او د هغو تر شا په پټېدو سره پر پولیسو او امنیتي ځواکونو حمله کوي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه به د دې حملو د مخنیوي لپاره څه پلان جوړوي چې په راتلونکي کې د داسې بریدونو مخه ونیول سي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
پولیسو اساسي هدف دا دی چې څو د خلکو ځان وساتل سي. همیشه په تلاش کې دي امنیتي ځواکونه د خلکو سره هم نږدې کار کوي تر څو مخالفین طالبان او تروریستان د خلکو په ځای کې اول ځای ونه لري او بیا دا هدف ته ورسیږي چې د ملکي اهدافو باندې دوی برید وکړي.
د کندهار ولایت ویان ښاغلی دوا خان مینپال په همدې اړه وایي چې د افغانستان دولت خپل ټول کوشش کوي چې د ملکي خلکو ژوند وژغوري.
ټول هغه پلازاوي او هغه بلال منزلونه لوړې ودانۍ چې مرته راپورونه را رسېدلي وي چې د دغه ځایونو څخه کېدای شي ترهګر او وسلوال استفاده وکړي هغه ځایونه مو څارلي دي. ولې تاسو پوهیږئ چې دا د اوسنۍ جګړې په جریان کې روان دي، چې هغه هیڅوک هم غرتم پیشبیني نه شي کولی. په نورو دنیا کې دغه شی جګړې دغه شی دغه ډېر کم مثالونه دي. او بیا زموږ امکانات زموږ خدار منزل مخې ته، دار اپارتمان مخې ته، دا لوړې ودانۍ مخې ته چې هغه هم په ملکیانو پورې تړاو لري، نو موږ خو کسانو سره د پار سرات باندې په استخباراتي او پراکسي لحاظ باندې که چېرته موږ ته خبر رسېدلې هغه سیمه حتماً کنټرولو.
ښاغلی سیفی چې په کندهار کې د ځان وژونکو په وروستي برید کې یې ټوله شتمني او کور د اور په لمبو لاهو سوی دی، وایي چې افغان دولت د ده او هغو نورو خلکو چې بې سرپناه سوي دي حتی پوښتنه لا نه ده کړې.
زه او هغه خلک چې کورونه یې بېخي سوځېدلي دي، هغه نو په کور کې هېڅ د استوګنې یا د ژوند کولو لوازم هېڅ نشته چې یو بل ځای موږ نقل کول ته ورته استفاده وکړو، تر څو چې یو ژوند سره برابرېږي، یو څوک د مرستې لاس راته غځوي، تر هغه وخته به بس نو داسې وي چې په یو کور او بل کور کې ژوند کوو. ځکه چې د ژوند د اوسېدلو لوازم هېڅ په کور کې نه دي راپاته، ټول سوځېدلي دي. تر اوسه پورې خو هېڅ کوم کس داسې نه دی راغلی چې زموږ پوښتنه دې کړې وي چې موږ څه در سره وکړو. نو د حکومت څخه مو لومړنۍ غوښتنه دا ضروري اسانتیا او چې هغه ضروري لوازم د ژوند کولو دي چې ورته استفاده کوو، تر هغه نه بیا د ژوند کولو لپاره د اوسېدلو د ځای دی چې تر اوسه پورې موږ نه د چا سره په تماس کې یو او نه موږ سره څوک په تماس کې.
په ولایتي شورا کې د کندهار د خلکو استاد ښاغلی حاجی اغا لالی دستګیر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو وختو کې هم د داسې پیښو له قربانیانو سره هغومره مرسته چې په کار و نه ده سوې.
هغه څه کومه نه دي سوې چې د خلکو ټول تاوان جبران کړي. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې دا خلکو سره کومک وشي او دا ستونزه څخه ولس خلاص شي. امنیتي کړیو څخه هم دا غوښتنه ده که څه خپل ستړیا او زحمتو څخه موږ مننه کوو. د انتخاباتو د ورځې او داسې نور موږ دا غواړو چې د امنیت اداره ډېره قوي او پیاوړه شي، غوته امکانات ورکول شي، د غو تشکیلات اضافه شي او یوازنۍ د دغه حادثو مخه کولی شي چې جنایي پولیس او د ملي امنیت اداره دغه حادثو مخه ونیسي.
کله چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته پیل سو، په منځ کې غیر پاتې ملکی خلک چې ځانونه او مالونه په دین اورین کې للاس ور کوي څه کوي؟ آیا دولت د دوی ژغ اوري او له دوی سره لازمی مرستې کوي؟ د کندهار ولایت ویان دوا خان منپال په کندهار کې د شنبه د ورځې د ورستي پیښ په حق له دې پښتني ته داسې جواب وایي.
تر پیښه ورسته سمیته یو حیات مزفسوي دي تر څو هغه دا بررسي کړي تلته څونه مالی زیان اوښتې دي. ستر هغه د کندهار ولایتي ادارې ټولې هغه موسسات او هغه دوایر راغوښتې دي چې له خلکو سره د مرستې مسؤلیت لري. پر داسې مهال به دوی مرستې ورسوي. د دې تر څنګ د افغانستان د مرکزي حکومت سره هم د دوی سره د مرستې غوښتنه شوې ده. په هر صورت باندې موږ د دې مسؤلیت لرو چې د دوی لپاره د سرپناه ځای پیدا کړو. زه په دې امید یم، زه دوی ته اطمینان ورکوم چې څوک هم د سرپناه پاته نه شي او په دغه ګرمۍ کې او چې روژه هم را روانه ده موږ اجل اقدامات کوو.
د کونړ ولایت د اسدآباد اوسیدونکو قذافی مرله طالبانو او دولت داس غشتنه کوي.
زیات وخت چې فخر رامنځته کیږي په هغه سیمو کې رامنځته کیږي چې طالبان چې کله جنگ کوي په دولت باندې گزار کوي، چاته د ولسی خلکو کورونه وي، دوی د هغه ځګین په دولت باندې مرمه وروي او بیا دولت یا نړیوال ځواکونه چې کله بمبار کوي نو زیات وخت داس فخر رامنځته کیږي چې دوی کله بمبار کوي نو ته د ولسی خلکو کورونه وي، تلفات پکې ولسی خلکو ته اړول کیږي. وختنه می دا چې دوی ک انداختم کوي نو هغه صحونه د انداخت کوي چې ولسی خلکو تب کې مر جوړ نه راو.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزولو، واده مو کړې؟ ککړې مو دې نو په خپل خوخه او کده کورنۍ په خوخه. واده پوری اړوند کوم دودونه نه ځورېږي دې ته ورته غنو پښتنو ته په نننه تاندې څنګه کې جواب ویل شوې. دوستانو زه نورګل شفق يم ملکیانو. ملګرو راځي پیلې لدی وکړو چې ځوانان په خپل خوخه واده کول غواړي او کده کورنۍ او کوم عمر د واده لپاره مناسب ګڼي. تاسو د ځوانانو ته وښیئ چې څه وایي.
ځانور خان تڼایم د خوست ولایت یم واده مې نه دی کړی کورنۍ په خوښۍ کوم زما په نظر 25 کلنۍ صحیح ده ځکه چې لږ هوښیارېږم
ارزویم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي
نوم زما صحیحګل د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم خپله مونږ پلار د واده راته انتخاب کړلو بیا د په مشوره باندې خپله واده وکړلو
زما نوم مسکا ده د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري که نه د حقیقت نه نه پوهېږي هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي
نوم یې لیوال نوم د پکتیا ولایت میرزکي ولسوالۍ یم درې کاله کېږي چې واده مې کړی واده مې په خپله خوښه کړی یم په اوسني وخت کې سړی باید لوړې زده کړې سرته ورسوي د زده کړو نه وروسته ځکه مشکلات وي سړی که کور کې ورور پیسې ګټي او بل نه ګټي کله چې واده کړی او ته بیا درس وایي نو څه ستونزو سره مخامخ کېږي سړی
مینا نظر یم بالکل خپله به ټاکم یعنې هغه به دا قانع کوم چې یعنې په راتلونکي کې تاسې د هغې سره ژوند نه کوئ هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم
نوم یې فریدون پاسون ده د لغمان ولایت اوسېدونکی زه فعلاً مجرد یم زما په نظر بهترین سن د واده کولو لپاره 13 کلنۍ نه تر 25 کلنۍ پورې ده خو له بده مرغه زموږ تاسې دا ناوړه دودونه دې کارونو ته مونږ نه پرېږدي چې په خپل سن باندې په خپل وخت باندې مونږ بدونه وکړو
میر محمد وسیل تخلص مشهون د میدان وردګ ولایت تر اوسه هم واده نه دی کړی مور پلار مې راته پسې ګرځي مور پلار خو خوښه ماته راکړې نو ما هم مور پلار ته کوم ځایونه چې ما خوښ دي نه مې ورته پیشنهاد کړي خدای وکړي چې پرې پوه شي
همزولو د کابل پوهنتون یوه محصله ملالۍ وایي چې د دوی خواته په خوښه واده شرم ګڼل کېږي هغه د یوه هلک او انجلۍ کیسه کوي چې د انجلۍ کورنۍ د واده ترمنځ خنډ وه او د تېښتې اراده یې وکړه خو څه ورسره وشول ملالۍ وایي
کله چې انجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسېږي نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو خو کله چې د انجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی وي هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو کې خپله خور هغه دوزخ ته ور اچوي زموږ خپلوان د په خوست ولایت کې چې داسې یوه قصه تېره شوې وه نو چې هغه داسې یو انجلۍ هلک سره مینه درلوده خو بیا هغه یې نه وه ورکړې بله شپه چې د انجلۍ تصمیم تړلی و چې هغه هلک سره او تختینه نو کله چې لیدلې او د انجلۍ ډار شوی نو دواړه بیا غلطه بیا مړ کړي وه کله طریقه اسلامي طریقه هم دا ده چې کاغه لکه کاغه انجلۍ نه نه پښتنه وشي چې تا یو غوړې د نفر سره چې مکتا ته ټاکلې د تو واده ور سره وکړي کنه عشق زر تباد کم عشق زر شواد کم نور بدر تسوایم نور بدر تس
د واده لپاره هر څوک په خپل فکر کې دوستانو لزان سره ځینی معیارونه لري خای څوک به یوازې خایست ارزښت ورکوي څوک به قد او قامت ته څوک به مال او دولت ته او څوک هم خو اخلاق ته په دې اړه مې هم همزولو ځوانان پوښتلي چې دوی لزان سره د ژوند ملګری یا ملګری لپاره څه وړ معیارونه ټاکلي خبرې به واورو
خایست خو مهم نه دی اصلا که موږ تاسو فکر وکړو به څوک چې ځان لپاره انتخاب وي دا څوک چې د ژوند ناخوالو سختیو کې سره همکاري وکړي او مهمه کورنۍ ده چې دوه داس کورنۍ څو چې درانه کورنۍ وي د احترام ور کورنۍ وي داس کورنۍ څو
زما نوم ملالۍ ده زه تر ټولو نه اخلاق ته ترجیح ورکوم هغه اخلاق چې په شریعت برابر اوسي نو په هغه اخلاق به د ټولو زرونه وري او په خو اخلاق به ښه کاری تر ټولو به خپل وي
نوم مې نقي الله ستاني زید په حدیث شریف کې راځي تون ته حل مرأت لعرب ان لمالها لحسبها لدينها ولجمالها نکاح وکړي یو چا سره څلور شرطونه بچي دی هغه د مال لپاره اسو او نسب خي لخي کورنۍ نه لخواني تقوا دار او دیندار وي او خیسوي په دغه حدیث مطابق هم سفر چی نو دا به لټول نه خوي
ما ته تر هر څه مهم دا چې ښه شخصیت ولري انسانيت ولري اخلاق او ادب ولري ما ته هر کس مطرح ده مهم دا ولو که اقتصادي مثلا سفر کې وسی ښه شخصیت ولري ما ته غد نړۍ تر ټولو شتمن سړی ده خو هغه چې د نړۍ تر ټولو شتمن وي او اخلاق سفر وي هغه خپل دغه شخصیت ما ته زړه سفر کړه
ملګرو په فیسبوک کې مې هم د واده په اړه خپل ځینی ملګری پوښتلي د دوی نظرونه وګمه رشیدی او لینا شریفی لولي
عبدالرحیم صالح ایمل ساپای او اسهار ساپای څلیرشت کلنی د واده لپاره مناسب عمر ګڼي وایي تر دې وخته به یې لوړې زده کړې بشپړې کړې وي خو نورګل تګابی بیا 30 کلنی د واده لپاره مناسب عمر بولي
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پاچاهي ده باید په خپله خوښه وشي عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي بل ته خوی نکوی.
امید آرام او حامد اکبری لیکی چه هلک و انجلی باید لواده وراندی یا بل په صحیح توګه درک او سره و پیجنی. تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي.
گل محمد پختون محب الله یوار وای چې اصلاح باید لزانه شروع کړو. هم بخبر لور او خور پیسې ونخلو او هم نورو ته د پیسو په بدل کې ورن کړو.
بصیر الحق عادل لیکلی چې ځوانان کولی شي د لوړ ولور دود لمنځه یوسي، خو قومي مشران او مخوري نه مني او په کم ولور د لور او خور ورکړل لوی عیب ګڼي.
فیض الله مخلص وای چې غوره انتخاب دیندار ښځه ده او هله یو ځوان ته واده کول پکار دي چې کورنۍ ته د نفقې په پیدا کولو باوري شي. دی وایي چې نکاته د حواس په سترګه نه، بلکې د مسؤلیت په سترګه باید وکتل شي. همداسې څه سمیع الله خان، سید عیسا سعادت او محب الله بهیر هم ویلي.
صادق ترابزی او رضوان زرمتی وایي چې د ژوند ملګري په ټاکلو کې باید اخلاق او ښایست په پام کې ونیول شي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کېږي، که څوک د خوښې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګه یې بولي.
شور زرملول وایي چې د پکتیا په احمد خیلو ولسوالۍ، یعنی د دوی په سیمه کې، د ولور لپاره مناسبه کچه ټاکل شوې چې د ډېرو بېوسه ځوانانو کورونه ورسره آباد شول.
وزیر احمد لیکي چې نن مې زابل کې د تره د زوی واده دی، لس لکه ولور یې ترې واخیست. حاجي هاشم زاده وایي چې د دې ناوړه دود مخنیوی قومي مشران او په دین پوه عالمان کولی شي.
ملګرو، لکه په نظرونو کې مو چې واورېدل، په ودونو پورې اړوند ځینې بد دودونه لکه لوړ ولور، په هوټل کې واده کول او څو تولې سره زر اخیستل، دا هم هغه څه دي چې مجرد ځوانان ترې ځورېږي. یو ځوان فضل حق د یو واده یادونه کوي چې 50,000 ډالر پر مصرف شوی، او شفیع الله وای په هوټل کې د واده کولو پر ځای په هغه پیسو یو ناوی او ناوک خژوند جوړولې شي.
بالکل، زموږ په سیمه کې د واده تر ټولو بد د هغه دلور نامشروع ولور ټاکل دي چې هغه ته ولور ډیر چیک دی. یو واده چې مخکې زخپل تم، یعنی په کې د ټولو واده مصرف ته ولور او ته هر څه پورې 50,000 ډالر راغل.
نو می شفیع الله دې کله شخصا خو چې موږ واده خپل کورنۍ کې یو مو ته کوی نور چته کو دا باور شرط وی چې واده به په کور کې، ځکه هغه خوان چې دی کور په اوس په وچت کارا کړی یا شروع پښکانه کړی، هغه د ټل په کبوپو کې هغه خوان نشه، ځکه هلته پیسې چې په ټل کې مصرفې په اضافي مصرف باندې ورکی، عقل چې دی خپل ژوند کې یو څوک یو راځي پټره کو په باندې کور ته شای وخلی په پیسې باندې چاکر ته ولور شي، یا ځان ته ځنګړی کور په وخلی دم که خبره.
نو ارزو عظیمی د کابل پانتور محصله ده، دا وای په خپل ځوانان په ځانګړي ډول انجلې کول شي چې خپل کورنۍ په هکړي چې د هلک له کورنۍ بې ځای او لوړې تمیونه لري، کنه نو سبب د دوی لور خور ژوند ور سره بدوي. دوای
مثلا ز خپل ځان درته وخم، که زه چیرته وغړم دا تاسو مشون کې ونیسم، یعنی یو څوک د خپل ژوند لپاره وټکم، یو خدا چې دغه اقتصاد ګورم بیا غس عمل کوم، کچېره هغه د دې توان ولري، یعنی ډیر مصارف ولګوي، خو دې کې شاید دغه توافق وي، خو زه متفق کم، کچېره زه پېږم، یعنی هغه د دې خاطر مثلا قرض راکېږي یا د دې سبب کېږي دا نور څه پیسې واخلي قرض واخلي، بیا دا راتلون کې زما ژوند کې مشکلات پیدا کوي، نو زه به دا کارونه کوم چې پغې باندې لګښتونه وکم یا هوټل کې واده کم. بس ډیر ساده لاړه 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 پشا لاړه پخندا شولا لاړه پشا لاړه پخندا شولا شکر دې شکر دې شکر دې زما شولا شکر دې زما.
همزولو د ټولنیزو چارو کارپو محمد حسین حازم له خوخه پرته واده کول خطرناک بولی، او ای چې واده په خپل خوخه وشي نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکو ژوند به خوشاله وي. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت و نه ګڼي، بلکې خپل خوخه ته پرېږدي.
خپل خوشاله چې څوک واده کوي که الک کنجلی، تر ډېر وخت پورې دوی خوشاله وي. خوشاله پدې چې د خپل انتخاب وي، انتخاب پدې معنی چې پیژندګلوي په منځ کې ستا توافق په منځ کې ستا، یو بل سره پیژني، یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کیږي. خو اکثر وخت دغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه بیا په خپل کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې بل نه سره پیژني، توافق په منځ کې نه وي، تفاهم په منځ کې نه وي، بیا څه ستونزه پیدا کیږي. که ځوانانو ته دغومره د انتخاب حق ور نه کول شي په خپلو کورنۍ کې، دا په حقیقت کې یو حقوقي مشکل رامنځته کوي. هیڅکله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دې یو ملکیت دی، دا دا ملکیت نه دی، قراردادی علت نه دی، چې دا قرارداد وي چې دو نفر قرارداد سره کوي، ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دا خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو ته په خوښه جوړېږي، دا نسبت به دې ته چې په زوره یې واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي، دې پایله ډېره خطرناکه وي.
ملګرو حازم وایي چې په واده پورې د تړل شویو بدو دودونو او لوړو مصارفو مخه باید دولت ونیسي. دی همداراز له ځوانانو هم غواړي چې خپلې کورنۍ او خپل خلک له دغو کارونو رامنه کړي.
نورې واده کې په خپل د ملک په قانون کې دا شان وزیري وضاحت لري چې واده لپاره څومره مصرف باید وسي، کوم ډول ګیڼه ورته رانیول سي، کوم ډول جامې ورته رانیول سي، او په هوټل کې که واده کوي تر کوم معیاره پورې. خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې په رسمي قوانینو کې موږ دا شی نه لرو. رالو دې ته چې خپل ولس یا په خاصه توګه ځوانان باید په دې عقل سوي کې کوشش وکړي. ځوانان اول خدا دې چې هغه په خپله خوښه که واده کوي، دواړه طرف باید توافق ته ورسیږي چې د ډېرو مصرفو څخه مخه ونیسي. دلیل یې دا دی، که ډېر مصرف کوي پس له واده څخه ګوري چې یا یو طرف پوروړی کېږي، پیسې نه لري. دغه شان باید د پوهاوي د نظره څخه ځوانان باید په خپلو منځو کې کوشش وکړي چې دغه ذهنیت پیدا کړي چې ډېر مصرف کول په واده کې باید ونیسي. دوی باید پر دولت باندې دا فشار راولي چې دغه یو قانوني شکل پیدا کړي چې هیڅوک دا کار باید ونه کړي.
شور روڑا